イラジオ。
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ماخام تر وو بجو د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه يم خراغلست زمون خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خبريږي نن جمعه ده د 1409 اتیایم هجری المریز کال د لیندۍ 12 چې د 2010 میلادي کال د دسمبر له 3 نیټې سره برابر ده. د دې خبرونې په پیل کې لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر استازي افغان ولسمشر حامد کرزی یو ډارن او کمزوری رهبریت کړی چې تل ځان پوه ګڼي. په افغانستان کې یو شمیر غیر دولتي مرستندوی مؤسسې وایي بې امنیتۍ په هیواد کې د سړي تښتونکو شمیره لوړه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ائتلافي ځواکونه د یو افغان ولسوال پر وژلو او د هغه د کورنۍ د شپږو غړو په نیولو تورن کړل. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس وایي چې سږ کال په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی او راتلونکی 2011 کال هم ښایي ښه نه شي. په افغانستان کې د یوې مرستندوی ادارې هالنډۍ کارکوونکی چې تر یوې میاشتې زیاته موده مخکې له خپل افغان موټر چلوونکي سره تښتول شوی و خوشې شوی دی. امنیتي چارواکي په کندهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 500 د زیاتو وسلوالو مخالفینو د نیولو خبر ورکړی. ناټو پرون وویل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې په بمی بریدونو او له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. برتانیا وایي چې د دې هیواد یوه خیریه کارکوونکي چې څه موده مخکې په کونړ کې تښتول شوې وه د ژغورنې د عملیاتو په بهیر کې د امریکایي پوځیانو د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوې ده. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي اصلي ځای تاجکستان دی. په کابل کې د افغانستان، تاجکستان او ایران د خطاطۍ هنر دوهم ګډ نندارتون پرانستل شو. د بلوچستان نېشنل ګوند فعالانو د دې ګوند د څو غړو پر وژل کېدو په کوټه کې اعتراضیه مظاهره کړې. فلسطینیانو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د 615 نویو کورونو د جوړولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه غوښتنه کړې چې په خپل هیواد کې بشري حقونو ته مخه ورکړي. او د ایران د استخباراتي ادارې مشر وایي د دې هیواد امنیتي چارواکو یو ایراني اټومي ساینس پو د وژنو په تور ګڼ شمېر کسان نیولې دي. د دې خبرونه په ترڅ کې قدر منوریدونکو نور نړیوال خبرونه او همدارز نور مطالب او راپورونه لرو. په یو راپور کې به د کونړ ولایت د والی څرګندونې واوري چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف هغه څرګندونې رد کړې دي چې په ویکیلیکس انټرنیټ باندې خبرې شوې او نوموړي ویلي دي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن کونړ ولایت ته تګ راتګ کوي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي افغان ولسمشر حامد کرزی یو ډرن او کمزوری رهبر بللی چې تل ځان پوه ګڼي. د ویکیلیکس ویب سایټ پرون د خبرو شویو اسنادو پر اساس دا خبره د کارل ایکنبیری له قوله خبره کړې ده. د دې راپور جزئیات رویټر خبری اژانس خبره کړې دي چې لنډیز یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ویکیلیکس ویب سایټ لخوا د خبرو شویو اسنادو پر اساس په کابل کې د امریکا اوسنی سفیر کارل ایکنبیری د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې کرزی تورن کړ چې د دولتداری لپاره ابتدایي پوهه هم نه لري. نوموړي ویلي دي چې کرزی امریکا ته یو بمسؤلیته رهبر نه دی. دغه پټ اسناد په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې چاپ شوي دي. دغه ورځپاڼه او ګارډین هغه ورځپاڼې دي چې ویکیلیکس تر 2.5 لک زیات پټ اسناد خپرېدو لپاره ورکړي دي. په اسنادو کې اداري فساد داسې مسله یاده شوې چې د افغانستان په رسمي ادارو کې عامه ده. رویټرز اژانس په دې باور دی چې د دوغه تازه اسناد خبرېدل به د واشنگتن او کابل ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي چې لوړاندې هم کړکېچنې دي. دوه حکومتونه ویلي دي چې د دوغه اسناد خبرېدل به د دوی پر خپل منځي اړیکو اغیز ونه کړي، خو تحلیل کوونکي وایي چې دا د وخت ضرورت دی چې دغه حکومتونه داسې خبرې وکړي. د جنوري د میاشتې د اسنادو پر اساس د کرزي په نوې کابینه کې د کرنې وزیر داسې کاسیت شوی چې د رشوت اخیستلو تور نه دی ورپورې. رویټرز اژانس زیاتوي په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې شاوخوا 1400 امریکایي عسکر په جګړو کې وژل شوي. د امریکا ستراتیژي پر دې استواره ده چې په افغانستان کې امن ټینګ سي، د هغه څه دي چې افغان دولت د خپلو خلکو ملاتړ راجلبولی سي، کنه خلک به وسلوالو طالبانو ته مخه کړي. د ویکیلیکس په اسنادو کې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی د نشي موادو په قاچاق تورن شوی چې ګواکې په کندهار کې زیات واک او ځواک لري. کارل آیکنبیری د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په خپلو یادښتونو کې ولیکل، له احمد ولي کرزي سره زموږ کتنې په افغانستان کې زموږ په وړاندې بل چیلنج را څرګند کړ. په داسې حال کې چې د دولت کلیدي چارواکي په اداري فساد کې غرق وي، موږ به د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه کوو او خلک به له حکومت سره څنګه ملګري کوو؟ احمد ولي کرزي دغه ډول تورونه رد کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه کې حامد کرزی د دوو متضادو شخصیتونو خاوند ګڼل سوی. لومړی دا چې اپلاتی وي او کمزوري شخصیت دی، دغه راز د دولتداري په اساساتو هم نه پوهېږي، تل ځان ورته پوښتنه کوي. آیکنبیری دا هم ویلي چې کرزی هڅه کوي یو ملتپال اتل وي او فکر کوي ښه سیاستوال دی. په کابل کې د امریکا سفیر په خپلو یادښتونو کې دا هم لیکلي چې د افغانستان اداره د دې لپاره چې خپله پړه پر نورو واچوي تل امریکا ملامتوي، خو آیکنبیری پوښتنه کوي آیا کرزی به له خپل دې تاکتیکا لاس واخلي که څنګه؟
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا د افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه د امریکا د سفیر کارل آیکنبیری د څرګندونو جزئیات واوریدل. زموږه آزادۍ راډیو اوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د یوې مرستندوی ټولنې هالنډۍ کارکوونکی چې تر یوې میاشتې زیاته موده مخکې له خپل افغان موټر چلوونکي سره تښتول شوی و خوشې شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویلی دی نوموړی د دغو کسانو په خوشی کېدو خوښ دی، ځینې جزئیات څرګندوي چې دغه کسان د پیسو په بدل کې خوشی شوي دي. د هالند حکومت ویلی دی د مرستندوی ادارې د هالندي کارکونکو د خوشی کېدو په بدل کې به چاته پیسې ورنه کړي. د ادارې د معلولو ماشومانو ته د درملو په برخه کې مرسته کوله. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر غیر دولتي مؤسسو ویلي دي په هیواد کې ناامنۍ د دې باعث شوي چې د تښتونکو ډلو کچا لوړه شي. دغه غیر دولتي مؤسسې په امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې دوی مجرمان له نیولو وروسته بیرته خوشي کوي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي د کورنیو چارو وزارت دنده د مجرمانو نیول دي او د خوشي کولو صلاحیت یې نور ارګانونه لري. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ماریا صدیقي او په دې اړه نور جزئیات.
اکبر چې په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د فعالیت د همغږۍ چارې پر مخ وړي، امنیتي ادارې تورنوي چې مجرمین د قانون منګولو ته نسپاري چې دې کار پر دوی د حملو زمینه لا پراخه کړي. د دغه مؤسسې مرستیال محمد هاشم مایر زیاته کړه
دا څوک چې جرم کوي دولتي مقامات، هغه مقامات چې د قانون ساتونکي دي او د مجرمینو تعقیب کوونکي دي، وایي چې موضوع ته تعقیب لاندې موږ تعقیبو، ولې د اخرنۍ نتیجې د تعقیب نه معلومه. دا خلک باید پوه شي چې خلک په دغه باندې پوه شول چې یو مجرم ونیول شو، مطابق د قانون هغه ته جزا ورکړل شه، بل څوک به دا کار نه کوي.
دغه انتقادونه له هغې وروسته کېږي چې په تېرې یوه اونۍ کې د بېلابېلو غیر دولتي خیریه مؤسسو یو شمېر کارکوونکي یا تښتول شوي او یا هم ورباندې حملې شوي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د شرکت 9 تنه امنیتي کارکوونکي تښتول شوي دي. بلخوا د عمر په نامه د ماین پاکۍ د مؤسسې 14 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا په ننګرهار ولایت کې تښتول شوي چې د رپورټونو له مخې 8 تنه یې بېرته خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې مبارزه رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده آزادی رادیو ته وویل
وزارت داخله زمانی که متهم گرفتار میکنه و مجرم گرفتار
دی باید کورونا یو چارو وزارت کله چې توران کسی ونیو د قانون لمخه هغه څنګه ولې تورسپاری او د کورونا یو چارو وزارت د خوشی کولو صلاحیت نه لري، ځکه چې د خوشی کولو صلاحیت له محکمې پرته بل اورګان نه لري. تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د دوی د مرستې رسونې پر کارکوونکو بریدونه د تیر میلادي کال په پرتله ډیر شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر غیر دولتي خیریه موسسو هم د خپلو فعالیتونو د سیمې د محدودېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې.
لبلې خوا برتانیې اعلان کړی چې د دې هیواد د یوې مرستندوی ټولنې یوه کارکوونکې چې څه موده مخکې په کونړ ولایت کې تښتول شوې وه د ژغورنې د عملیاتو په بهیر کې د امریکایي پوځیانو د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل د میرمن لینډا ګراهام د ژغورنې په عملیاتو کې چې کله پر امریکایي ځواکونو حمله وشوه دوی لاسي بم وکاروه چې په نتیجه کې یې 26 کلنه میرمن ګراهام ووژل شوه. برتنوی چارواکی وای دغه خبره د خپلو بشپړو شویو تحقیقاتو پر اساس کړی ده. میرمن لینډا ګراهام له خپلو دریو افغان ملګرو سره د سپتمبر په 26 په کونړ کې وتښتول شوه او د ژغورنې عملیات د اکتوبر په 8 ترسره شول. لبلخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې سږکال په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او راتلونکی 2011 کال هم ښایي ښه نه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جاکوب کلینبرګر پرون وویل د افغانستان نورو سیمو ته د تاوتریخوالي د غځېدلو موضوع د سره صلیب نړیواله کمیټه مجبوره کړه چې له 2009 کال څخه په افغانستان کې خپل 15 دفترونه پرانیزي. دا کمیټه اټکل کوي چې د خپل راتلونکي مالی کال د بودیجې لوی برخه به په افغانستان کې ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په کال کې 1200 میلیونه سویسی فرانک چې له 1200 میلیونه ډالرو سره برابرېږي بودیجه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ائتلافي ځواکونه د یو افغان ولسوال پر وژلو او د هغه د کورنۍ د شپږو غړو په نیولو تورن کړل. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی وروسته له دې چې ولسمشر خبر شو چې د ګرشک پخوانی ولسوال حاجي ابراهیم د دوشنبه په ورځ وژل شوی او د کورنۍ غړي یې نیول شوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل ته یې ټلیفون وکړ، هغه پیښه تایید کړه او کرزی ته یې وویل چې حاجي ابراهیم او د هغه د کورنۍ غړي بې ګناه دي، دوی له یاغیانو سره هیڅ راز ارتباط نه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی ولسمشر د هلمند والی ته امر وکړ چې له ناټو سره په دې باب خبرې وکړي او د موضوع له څېړلو وروسته بیرته جمهوری ریاست ته راپور ورکړي. ناټو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې مخکې ویلي و چې د افغانستان په څو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر طالبان یې وژلي او نیولي دي. خو که ثابته شي چې دغو ځواکونو د دولت یو ملګری او پخوانی ولسوال وژلی چې له مرګه یې کرځای هم خبرېدای شي، د ناټو ځواکونو له لوري د نورو وژل شویو او نیول شویو کسانو طالبتوب هم ښایي تر شک لاندې راشي. د یو بل خبر له مخې ناټو پر نوویل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې په بمی بریدونو او له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې د دوی 3 عسکر وژل شوي دي. د ناټو په خبر پاڼه کې د وژل شویو عسکرو د هویت په باب څه نه دي ویل شوي، خو دا یادونه شوې چې یو سرتیری د سړک د غاړې په چاودنه کې پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شو او 2 نور په ختیځ کې وژل شوي دي. دا په روانه دسمبر میاشت کې د ناټو ځواکونو لومړنی تلفات دي. تیره میاشت د دوی د تلفاتو شمیره 1550 تنو ته ورسېده چې اکثر یې امریکایي پوځیان وو. د کندهار امنیتي چارواکي په 2 بېلابېلو عملیاتو کې د شاوخوا 250 وسلوالو مخالفانو د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 8 تنه هغه کسان هم شامل دي چې په ښار کې تروریستي فعالیتونه کول او پر خلکو یې وسلوالې حملې کولې. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې د سرحدي پولیسو قمندان تبصیر خان خوګیانی وایي د میوان په ولسوالۍ کې ځانګړي تصفیوي عملیات کړي او شاوخوا 1.5 تنه وسلوال مخالفین یې د وسلو چاودیدونکو توکو او نقلیه وسایطو سره یو ځای نیولي. د جنرال تبصیر خان په خبره دغه عملیات د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د میوان ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې ترسره شوي. د سرحدي پولیسو قمندان زیاته کړه چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو پټ زندان حمله منځ وړل شوی او شاوخوا 1500 کیلوګرام المونیم نایتریت هم دوی ته په لاس ورغلي.
سرحدي پولیسو کوم تصفیوي عملیات باندې تیمور د میوند ولسوالۍ کې سرته رسولي دي او اوس البته دغه عملیات ختم شوي دي. یو 10 کسان د دولت مخالفین ور هلته نیولي دي او ملي امنیت ریاست ته مو البته سپارلي دي.
تبصیر خان وویل چې په عملیاتو کې د دوی سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه راز د کندهار د امنیه قمندان لوی پاسوال خان محمد مجاهد وایي چې په تیرونی کې په شار کې دننه 1 تنه وسلوال مخالفین نیولي. د قومندان په خبره په نیول سوو یو ویشتو تنو کې وطنه هغه کسان دي چې په ښار کې به یې قومي مشران او نور دولتي چارواکي ترورول.
اووه کسه مخالفین چې غوښتل د چرکۍ د لارو زموږ ګرانو ښاریانو یا هغه چارواکو په شهادت ورسوي. د دې سره یوې توپنچې وې، یو موټر، یو موټرسکل و، لس ډبې انفجاري شلکیلویي وې چې دا موږ ته د دغو کسانو د څخه لاسته راغلې. بل په دغه رقم باندې څوارلس کسان موږ شکمن کسان نیولې دي.
د یادولو وړ ده چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د خپلو ملګرو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په کندهار ښار، ارغنداب، ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې عملیات روان دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، او اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرخطونه. د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا په نویو خپرو شویو اسنادو کې ویل شوي دي چې د امریکا سفیر افغان ولسمشر حامد کرزی یو ډرن او کمزوری مشر بللی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ائتلافي ځواکونه د یو افغان ولسوال پر وژلو او د هغه د کورنۍ د شپږو غړو په نیولو تورن کړل. په افغانستان کې یو شمیر غیر دولتي مؤسسې وایي بې امنیتۍ په هیواد کې د سړي تښتونکو شمیره لوړه کړې ده. د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس وایي چې سږکال په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی او راتلونکی 2011 کال هم ښایي ښه نشي. په افغانستان کې د یوې مرستندوی ادارې هالنډای کارکوونکی چې تر یوې میاشتې زیاته موده مخکې له افغان موټر چلوونکي سره تښتول شوی و خوشې شوی دی. امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 500 د زیاتو وسلوالو مخالفینو د نیولو خبر ورکړی. ناټو پرون ویل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې په بمی بریدونو او له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې درې عسکر وژل شوي دي. برتانیا وایي چې د دې هیواد یوه خیریه کارکوونکی چې څه موده مخکې په کونړ کې تښتول شوی و د ژغورنې د عملیاتو په بهیر کې د امریکایي پوځیانو د لاسي بم په چاودنه وژل شوی ده. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي اصلي ځای تاجکستان دی. په کابل کې د افغانستان، تاجکستان او ایران د خطاطۍ د هنر دوهم ګډ نندارتون پرانستل شو. د بلوچستان نشنل ګوند فعالانو د دې ګوند څو غړو پر وژل کېدو په کوټه کې اعتراضي مظاهره کړې. فلسطینیانو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو له لوري د 615 نویو کورونو د جوړولو پریکړه غندلې. او پر نورو خبرونو سربیره دا به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه غوښتنه کړې چې په خپل هیواد کې بشري حقونو ته وده ورکړي. د کونړ والی سید فضل الله واحدی د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف هغه څرګندونې په کله کرد کړي چې د ویکیلیکس په انټرنټ پانه کې خپرې شوې. او نوموړي ویلي دي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن کونړ ولایت ته تګ راتګ کوي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له ښاغلي واحدی سره د مرکې پر بنسټ دا راپور برابر کړی.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د پاکستان د پوخانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف هغه خبرې رد کړې چې د ویکیلیکس خبری سایټ سره یې کړې وي. او پکې ویلي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په باجوړ ایجنسی کې اوسیږي او د افغانستان د کونړ ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه ویل اسامه بن لادن او ملګری کې دی شي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې اوسیږي، خو کونړ ته د راتګ او دلته د اوسېدو امکان نشته.
د دغه خلکو زه بالکل کونړ کې نشته، ځکه چې کونړ خلک هیڅ کله پردي نه پرېږدي چې د تخریب لپاره د وطن ته راشي.
د کونړ والی وایي یو شمیر سیاستوال چې په واک کې وي په خپلو او د خپل حکومت پر کړو پرده اچوي، خو کله چې له واکه لرې شي نو بیا د دې دپاره دغه ډول خبرې کوي چې څو د نړیوالو ملاتړ ترلاسه او د خپلو هیوادوالو په زړونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
بعضې سیاستمداران چې د صحنې نه لرې شي د دې دپاره چې بیا ځان مطرح کړي نو دغسې خبرې کوي چې دغه خپل ولس ته یو کریډیټ واخلي. لیکن تاسو ته معلوم ده چې کونړ د قومونو او د جرګو وطن دی. دلته قومونه دي چې امنیت ساتي او قومونه په کلکه سره دا تعهد کړی او همیشه موږ سره خبرې هم کړي دي چې دوی به په سرحداتو کې هیڅ چا ته داسې اجازه ورنه کړي چې هغه د القاعده او تروریزم پورې مربوط خلک وي او د کونړ سرحداتو کې داخل شي.
د کونړ والی په داسې حال کې د پرویز مشرف لخوا شوې خبرې ردوي چې له دې څخه وړاندې هم څو ځله پاکستاني چارواکو د اسامه بن لادن او د هغه د ملګرو د هستوګنې ځای افغانستان ښودلې، خو افغان دولت او نړیوالو همیشه ویلي چې د القاعده مشران په پاکستان کې اوسیږي او هملته د القاعده غړي روزل کیږي.
د سهار اوه بجې او شل دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي اصلي ځای تاجکستان دی. د دغو چارواکو په وینا د افغانستان مخدر مواد لومړی تاجکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځایه د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو او روسیې ته انتقالیږي. د ملګرو ملتونو په وینا که چېرته د تاجکستان په سرحد کې د دغه قاچاق مخنیوی وشي، نو د منځنۍ اسیا په نورو هیوادونو او ورهاخوا په روسیه کې به دغه مواد کم شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد ادارې چارواکي څرګندوي چې تاجکستان کولی شي چې په سیمه کې د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډېر څه وکړي. د ملګرو ملتو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد ادارې مشر یوری ویدوتوف په دې برخه کې د تاجکستان د هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې د افغانستان نشه یي مواد د منځنۍ آسیا امنیت او ودې ته جدي ګواښ دی. ویدوتوف چې د یو شمېر لویدیځو او آسیایي هیوادو په کتنه بوخت دی، د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې تر لیدنې وروسته وویل د تاجکستان پر سنځو پوهیږي چې د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې لري. د همدارس د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د مخدر موادو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د تروریزم په برخه کې د تاجکستان د حکومت د همکارۍ مسله یې وڅېړله. د سرحدونو د نظم مسله یې مطرح کړه. همدارس په سیمه ییزه کچه د مخدر موادو پر قاچاق د څارنې په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې لاټکل سره سم د افغانستان 15% تریاک او 40% هیروین د تاجکستان لاري نورو هیوادو ته انتقالي شي. ویدوتوف ویل د دوی اداره به تاجکستان وهڅوي چې له مخدر موادو سره په مبارزه کې په سیمه ییزه کچه هڅې وکړي، په ځانګړي ډول په منځنۍ آسیا کې د معلوماتو او ګډې همکارۍ په سطح. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان کولی شي چې د هغو موادو مخه ونیسي چې تریاک په هیروین بدلوي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد ادارې مشر ګواښ وکړ چې له تاجکستان سره به همکاري پراخې کړي څو په دغه هیواد او سیمه کې خلک خوندي شي او د مخدر موادو د قاچاق وړونکو او جنایتکارانو له تیریو په امان شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان، ایران او تاجکستان د خطاطۍ د هنر دوهم ګډ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د درې وړو هیوادونو د ماهر خطاطانو د ښکلو لیکونو لسګونه نمونې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په پرانستلو کې د ایکو سازمان مرسته کړې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر او په کابل کې د ایران سفیر د دې اقدام هرکلی وکړ او په دې برخه کې د ایکو سازمان د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدای شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوال خبرونه. په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په تربت سیمه کې د دې ګوند څو تنو د وژل کېدو پر خلاف احتجاجي لاریون وکړ او په دې مناسبت یې لس ورځنی ماتم هم اعلان کړ. په لاریون کې ویل کېدل که د پاکستان امنیتي ځواکونه بلوچستان په داسې بې ګناه ډول وژني، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د دې ایالت ټول سیاسي ګوندونه به د خپل پارلماني سیاست بڼه بدله کړي. د ایران د استخباراتي ادارې مشر وایي د دې هیواد امنیتي چارواکو یو ایراني اټومي ساینس پو د وژنې په تور ګڼ شمیر کسان نیولی دي. ایراني چارواکي وایي برید کوونکو د دوشنبه په ورځ د دوو اټومي ساینس پوهانو په موټرونو پورې بمونه تړلي وو چې د چاودنو په نتیجه کې یو ووژل شو او بل ټپي شو. د ایران یو دولتي ویبسایټ د استخباراتو د وزیر حیدر مصلحي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي د دغو کسانو د نیولو له کبله ایران ته نوي معلومات په لاس ورغلل چې په دغو حملو کې چا لاس درلود. د استخباراتو وزیر په دې قضیه کې د اسرائیلو، برتانیا او امریکا استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورن کړي. فلسطینیانو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د 615 نویو کورونو د جوړولو پریکړه وغندله. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزیر پرون تایید کړه چې د نویو کورونو د جوړونې پروژه به د 500,000 کسانو لپاره وي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د سیمې د پلان جوړونې کمیټې له لوري د پیل اجازه ورکړل شوه، خو د ولسوالۍ او په ملي کچه هم دغه پلان تصویب ته اړتیا لري. ویل شوی چې د دې پروژې د رغونې عملی کار به تر دوو کلونو پورې نه پیلیږي. فلسطینی مرکچی صاحب ارکات وویل اسرائیل د کورونو جوړولو لاره غوره کړه نه د سولې. د عراق د کورنیو چارو وزیر د القاعده شبکې د اړوندو 9 کسانو لپاره چې په بغداد کې په ګڼو بمی حملو تورن دي تر محاکمې مخکې د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. جواد البولانی وایي دی ډاډه دی چې دغه کسان مجرمین دي. نوموړی چې پرون یې په بغداد کې خبریالانو ته په غونډه کې معلومات ورکول، چارواکو وویل چې د دغو کسانو د مرګ سمدستي سزا به دا خبره یقیني کړي چې امنیتي چارواکي دوی نه خوشې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه غوښتنه کړې چې په خپل هیواد کې بشري حقونو ته وده ورکړي. په تاشکند کې له کریموف سره تر خبرو وروسته میرمن کلینټن وویل له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ساتنې په برخه کې له ولسمشر څخه خپل کلک هوډ څرګند کړي. میرمن کلینټن په تاشکند کې له مذهبي مشرانو، خبریالانو او غیر حکومتي ادارو له کارکوونکو سره وکتل. هغې دا هم وویل چې ازبکستان ته د سفر پر مهال دا چانس ترلاسه کړ چې د بشري حقونو د ودې په برخه کې یو تحرک رامنځته کړي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د ډیموکراسۍ په برخه کې د خپل هیواد لوري د شوي پرمختګ دفاع وکړه. دا یې هم تایید کړه چې مسکو به له واشنګټن سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. پوتین له سی این این ټلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې وویل روسیه د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرام په تړاو په ځینو کلیدي مسایلو کې له امریکا سره مرسته کوي. پوتین د ویکیلیکس ویبسایټ لخوا هغه خپاره شوي اسناد وغندل چې پکې ویل شوي په روسیه کې د ډیموکراسۍ د ورکېدو چې پکې ویل شوي دي چې په روسیه کې ډیموکراسي د ورکېدو په حال کې ده او امریکا سره د دې هیواد همکاري کمه شوې ده. قدر من اوریدونکو دا تر دې ساعته د نړۍ خبرونه او سم پام وکړئ. نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخې ته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پای د امیدوارۍ پر ځای مایوسي زیاته کړه. تر عنوان لاندې پر انتخاباتو یو تبصره خبره کړې. ورسپانه لیکي د افغانستان په انتخاباتو د غربیانو 500,000 ډالر مصرف سول او داسې ګڼل کېده چې معتبر انتخابات په ترسره سي او د سولې او ثبات تامین په برخه کې به د پام وړ پرمختګ وسي. خو ورسپانه وایي د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان افغانان د تردید او ناباورۍ له یوې بلې مرحلې سره مخامخ کړل او په دې هیواد کې موجودې قومي فاصلې لا زیاتې کړې. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې شاید دا انتخابات د تیر وار د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مقایسه یو څه بهتره و، خو بیا هم د رایو په صندوقونو کې لاسوهنه او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ولسي جرګې ته د خلکو د رښتینو استازو د ورتګ مخنیوی کړی. روس پانه زیاتوي په دې ولسي جرګه کې هغه کسان شامل سول چې یا پیسې درلودي او یا هم له جنگ سالارانو سره په ارتباط کې وو. په ځینې ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې سبب سو چې د اکثریت پښتنو استازي ولسي جرګې ته لاره پیدا نه کړي. نیویارک ټایمز په غزنی کې انتخاباتو ته اشاره کوي او وایي په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو له ترسره کېدو سره هم توازن ونه ساتل سو. د بیلګې په ډول په غزنی کې چې اکثریت پښتانه دي د پښتنو هیڅ استازي ولسي جرګې ته نه دی تللی. نیویارک ټایمز لیکي د قانون جوړونې په دې ډول سره مرجع کې داسې استازیتوب او د اکثریت د استازو استل کېدل په اول ګام کې له حکومت سره د خلکو مخالفت زیاتوي او په دوهم ګام کې د اقلیت او اکثریت ترمنځ فاصله زیاتوي. بلې ورځپاڼه ډیلی ټلګراف خپل وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې خبرې کړې دي چې وایي د روان مریض کال تر پایه باید دولتي دفترونه په اونۍ کې 2 ورځې رخصت وي. حکومت جمعه او پنځشنبه له دې وروسته رسمي رخصتي اعلان کړې دي. د ټلګراف لیکي دا به د چاپیریال په پاکوالي کې مرسته وکړي ځکه لسهاو زره موټر هر ورځ په کابل کې ګرځي راګرځي او هوا ککړوي. د ټلګراف ته یو شمېر طبي رپورټونه په حواله لیکلي چې هر کال 3000 تنه د تنفسي ناروغیو له امله مري. ورسپانه لیکي په دې ډول کې داسې چې لږ تر لږه په اونۍ کې 2 ورځې د کابل ښار د ککړې هوا، دود او ګاز له شره تر یو حده خلاص وي.
لا ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حضرت بلال عزیزی د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه لیکي. هغه سیمې چې هلته د ناامنۍ له کبله انتخابات نه دي شوي، باید په اقتصادي ډول له هغو څخه وکیلان پارلمان ته معرفي شي که چیرې د دوی استازي په پارلمان کې نه وي او همداسې بې برخې پاتې شي، نو دا به د حکومت سره د خلکو تضاد او فاصله راپیدا کړي او لا به امنیت خراب کړي. عطاالله ویسا له کابل پوهنتون څخه لیکي، د امریکا او اروپایي ټولنې د ټاکنو کمیسیونونه د وخت تر مخه د انتخاباتو پر پایلو د تایید ټاپې نه لګوي، ځکه لا تر اوسه د ټاکنو پر سر لانجې روانې دي. د لوی څارنوالۍ تحقیقات هم لا نه دي بشپړ شوي. او خان محمد پکتین له پکتیکا څخه لیکي، ولسمشر احمد کرزی باید په هیواد کې د یو ناورین د مخنیوي لپاره ژر تر ژره تېرې ټاکنې لغوه اعلان کړي.